سلامونه ستړي مشه په کابل کې د مازیګر اتلور بجې شوې خبري خبرونه کې مو درته د افغانستان سیمې او نړۍ مهمه ورستي مطالب راټول کړې دي. هله ده چې تر پایه مو ملتیا وکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت او روان بحران په تړاو اندېښنه وښودل شوه. د دغه سازمان مرستیال امینی محمد ویل ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځو او بشرپالو خلکو په وړاندې تاوتریخوالی چې پکې صحرایي وژنې خپل سری نیول زندان او زورول شامل دي په ښکاره غندي. هغې ټینګار وکړ چې د ملګرو ملتونو سازمان له واکمنو چارواکو سره خبرې کوي څو له جنسیتي، مذهبي او قومي تبعیض پرته د ټولو افغانانو بشري حقونه خندې کړې. د متحده عربی اماراتو چارواکو ویلي د افغانو نجونو پر وړاندې د ښوونځیو تړل دوی ته د منلو وړ نه دي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عربی اماراتو دایمي استازي لانا زکی نصیبه د امنیت شورا په عمومي غونډه کې پرون ویل نږدې 400 ورځې کېږي چې په افغانستان کې نجونې متوسطه او لیسو ته نه پرېښودل کېږي. هیڅ اګر و مګر نشته. متحده عربی امارات د اقدام او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې ګڼ نور محدودیتونه هیڅ د منلو وړ نه بولی. سفیر لانا زیاته کړه چې له ټولنیز ژوند د افغانو میرمنو او نجونو محرومول دا په ډاګه کوي چې تاوتریخوالی څنګه بړي خپلوي. د متحده عربی اماراتو دوی د لوړ پوړي ډیپلوماټ ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د دې ستونزې د حل لپاره لاس په کار شي. طالبانو د نړیوالو له فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دی پریښي، خو ژمنې کړي دي چې د پرانیستلو لپاره یې کار روان دی. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون نن د اکتوبر 28مه د دې هیواد په خوانی صدر اعظم عمران خان د 15 کلونو لپاره په انتخاباتو کې د ملکی څوکیو لپاره له کاندیدیدو منع کړ. د کمیسیون عمران خان تورن کړی چې د واکمنۍ پر مهال د دولتي مشرانو څخه ترلاسه کړي سوغاتونه په غیر قانوني ډول پلورل دي. د دغه کمیسیون چارواکو عمران خان په دې هم تورن کړی چې د دې سوغاتونو له پلورلو څخه ترلاسه شوی پیسې په پټولو یې د منتخبو حکومتي چارواکو هغه ژمنې ماتې کړي دي چې باید خپلې پانګې په ډاګه کړي. د پاکستان حکومتي چارواکي اجازه لري څو له یو ټاکلي ارزښت کم سوغاتونه له ځان سره وساتي، خو د عمران خان وکیل ګوهر خان ویلي چې د انتخاباتو د کمیسیون دا پریکړه به د پاکستان په ستره محکمه کې وننګوي. د پاکستان د ټاکنو کمیسیون د خان پاړه د جنایي قضیې د پرانیستلو حکم هم کړی دی. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند له خپلو ملاتړو غوښتي چې د انتخاباتو کمیسیون په دې پریکړه دې د اعتراضونو لپاره سوله ییز لاریون وکړي. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت له خپلو وګړو غوښتي چې اوکراین ته د جګړې د شدت او نامنیو د زیاتېدو له امله له سفر څخه ډډه وکړي. دغې وزارت نن په یو اعلامیه کې په اوکراین کې میشتو ایرانیانو څخه غوښتي چې د ځان ژغورلو او خوندیتوب لپاره دې دغه هیواد پرېږدي. پر اوکراین د روسیې غیر مواجه برید د فبروري په 24مه څه باندې اته میاشتې وړاندې پیل شو. له هغې راوروسته اوکراینی او روسي ځواکونه د اوکراین په ختیځ او سویل کې د یو بل پر وړاندې په سخته جګړه کې ښکیل دي. روسیه په دې وروستیو کې پر ټول اوکراین او په ځنګړي ډول د دې هیواد پر پلازمینه کیف د توغندیو او بیپلوټ الوتکو بریدونو ته زور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه د اکتوبر په 6مه وویل چې ایران د روسیې سره په اوکراین کې د بیپلوټ الوتکو په بریدونو کې مرسته کوي. سپینې ماڼۍ ویلي ایرانیان په کریمیا کې شته او له روسیې سره مرسته کوي چې اوکراین ته د ایراني بیپلوټ الوتکو بریدونه ترسره کړي. تاسو د ازادي رادیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو: د ملګرو ملتونو سرمنشي مرستیال سیمه بهوز د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. اغلی بهوس ویل چې د 2022 کال له پیل راهیسې هغه موسسو سره چې د ښځو د حقونو ملاتړ کوي هیڅ مالی مرسته نه ده شوې. موږ د دې موضوع په اړه وړاندې په خبرونه کې درته راپور لرو. کونړ کې د مرګ درې ته ورزو چرته چې په تیرو شلو کلونو کې تر ټولو ډیره جګړه شوې ده او ډیر تلفات یې درلودل. اوس یې اوسیدونکي په بد وضعیت کې دي.
څنګه باندې کلنګلا کلی دی چې څه ده د بره څلور سوه شهیدان ورکړ شوي دي او ډېر بې وزله خلک دي، یتیمانان، کونډې او مایبونه.
اروزګان کې ځوانانو ته د افغان پرمختیایي موسسې لخوا د کار زمینه برابره شوې ده.
د میاشتې یو پلاخ و اووه زره اته زره اوسل وې. موږ دومره اړتیا ورته درلوده چې دغه پیسې نه وای کېداسې چې موږ څه خپلې سرایونه یا مځکې ګرو شوي وای.
د اوکراین پر مسایلو به هم تم شو نو ملتیا مو وکړي.
در دی شی بی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام ستړي مشه په دې خبري مجله کې مو ظفر دسیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانه یو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي او د دغه سازمان د خزو اجرایه رئیس سیما بهوس د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت په اړه په پرانیستي بحث کې ویلي چې په افغانستان کې او یو شمېر نور جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونه د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دي. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنو اویا سلنه موسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی او نوې پروګرامونه نه لري. جزئیات په د خطر پردیس نه واورو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي او دغه سازمان د خزو اجرایي رئیس سیما بهوس د پنځشنبه په ورځ ناوخته د امنیت شورا د خزو سولې او امنیت په اړه په پرانیستي بحث کې په افغانستان او یو شمېر نورو جګړه ځپلو هیوادونو کې د خزو سازمانونو د بودیجې له سخت کمښت نه اندېښنه وښوده. اغلی بهوس ویلي چې په 2022 کال کې په افغانستان کې د خزو د مدني ټولنو واوی سلنه موسسو هیڅ تمویل نه دی ترلاسه کړی. همدا لامل دی چې دوی هیڅ اجرایي پروګرامونه نه لري. د هغې په خبره د طالبانو لخوا په خزو نجونو د سیستماتیکو محدودیتونو لګولو افغان میرمنې د حقونو د ترلاسه کولو لپاره اعتراضونو ته مجبوري کړي، خو له بلې خوا بیا دوی بیرته د همدغه اعتراضي غونډو او لاریونونو په بدل کې زورول کیږي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د عربي متحده اماراتو سفیر لانا زکیه نصیبی بیا انتقاد کړی چې اوس هم افغان جون خونځوی ته نه پریښودل کیږي، خو دوی له هغو هڅو استاینه کړی چې د بیلابیلو لارو په ځانګړې توګه په آنلاین ډول خپل زده کړو ته دوام ورکوي. هغې ویلي
It has been almost 400 days since
نګدی څلور سو ورځې کېږي چې په افغانستان کې انجنیرش پیغام ټولګي پورته خوانځي او ته نشتلې. لغې مودې رئیس چې دا او د تاوارته نور محدودیتونه د طالبانو لخوا په میرمنو وضع شوی، دا د عربي متحده اماراتو لپاره د منلو وړ نه دی. په افغانستان کې د میرمنو او انجنیرو ژوند ته په کتلو سره دا معلومیږي چې دوی څه ډول د تاوتریخوالي لاندې ژوند کوي.
د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به ویلی و چې د نجونو د خوانځیو پرانستلو لپاره هڅې روانې دي. په ورته وخت کې د زن ټایمز مدیر مسول زهرا نادر چې هم په دې ناسته کې ګډون درلود، د خپل وینا پر مهال ویلی د افغان میرمنو غک وس مهال د طالبانو د زور په وړاندې یو جدي خنډ جوړ کړي او طالبان وس مهال د هغو میرمنو مخ نیسي چې د دوی په وړاندې غک پورته کوي. د اغلی نادر د خبرو یو برخه
د افغانستان خلک په ځانګړې توګه خځې دا بس ساری، همداشان په نورو جنگ ځپلو هیوادونو کې هم خځې دا بس ساری. که تاسو په افغانستان کې پاتې راشئ، د ایتوپیا، بارما، سودان او یمن خځې به په دې پوه شي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر وړاندې خځې سوله او امنیت د یوې تشې وعدې پرته بل هیڅ هم نه ده.
نوموړي له امنیت شورا نه غوښتي چې طالبان په رسمیت ونه پیژني او ځان مطمئنه کړي چې طالبان به په راتلونکي کې د بشري حقونو لستورو ناقضونه وګڼل شي. د طالبانو حکومت وین زبی الله مجاهد به ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې 50 ځله موشي او دا ټولې څرګندونې پروپاګاندا یادې کړي.
موږ چاته اجازه نه ورکوو چې 50 ځله موشي، 50 تجاوز وشي، هزاره وضعیت شي. ټول کارونه به د قانون له مخې وشي. محاکم شته، ټولې ادارې کار کوي چې دوی غږ واورېدل شي. حالات له پخوا ښه شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د خپل 12 ورځنی سفر په پای کې د پنځشنبه په ورځ د وی خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې طالبانو ته مشوره ورکړي چې په افغانستان کې ټول بشري حقونه د نړیوالو بشري سازمانونو په اډانه کې ټینګ کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړی استازی ټام ویسټ وایي دوی له طالبانو سره د اړیکو په برخه کې د دریم هیواد منځګړیتوب ته اړتیا نه لري. ښاغلی ویسټ د امریکا غږ اردو سره په یوه تازه مرکه کې همدارنګ ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړاویو مسله د طالبانو سره په ټولو لیدو کتو کې راپورته کړې ده. تفصیل به دا جمل اند نه واورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استازي ټام ویسټ وایي امریکا د طالبانو سره د اړیکو د اسانتیا د برابرولو لپاره د کوم دریم هیواد منځګړتوب ته اړتیا نه لري. نوموړي امریکا اکثره په یوې تازه مرکه کې ویلي د طالبانو سره په منظمه توګه تماس کې دی او په وینا یې د امریکا په حکومت کې نور همکاران او چارواکي هم له طالبانو سره په اړیکه کې دي. ټام ویسټ په دې مرکه کې د طالبانو سره د امریکا پر مستقیم ډایالوګ ټینګار کړی، ویلی دی فکر نه کوي چې په دې برخه کې دی کوم دریم هیواد ته اړتیا وي. نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې یو شمېر شنونکي په افغانستان کې د طالبانو پر چارواکو د پاکستان اغېز ته ګوته نیسي. خپله ټام ویسټ باندې دوه اونۍ مخکې پاکستان ته تللی و او د امریکا غږ سره یې په دې مرکه کې ویلي چې هلته یې د دوو ورځو نه زیاته موده کې د پاکستان له پوځي او ملکي چارواکو سره په افغانستان کې پر ګډو ګټو خبرې کړې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي په کابل کې د ایمن زواهری وژل کېدو ته په اشاره یو ځل بیا طالبان د القاعده شبکې دی رهبر ته په پناه ورکولو د دوهې له تړون څخه په سرغړاوي تورن کړي. طالبانو د دوهې تړون کې د امریکا او نړۍ سره ژمنه کړې چې افغانستان کې به ترهګرو ته ځای نه ورکوي. ټام ویسټ ویلي چې له دې پیښې وروسته شاوخوا دوه اونۍ مخکې امریکایي چارواکو او طالب استازو په دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې کړي او زیاته کړې ده چې فکر کوي دوی د طالبانو سره د باور رامنځته کولو لپاره په لاره دي، خو ټینګار یې کړی چې دا وخت افغانستان کې د امریکا لوی ملي ګټې دا دي چې څو ډاډمنه کړي افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نه شي او په دې موضوع یې له طالبانو سره عملي خبرې روانې دي. په دې مرکه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي توګه د نجونو او ښځو د حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او زیاته کړې ده چې له طالب چارواکو سره په هر لیدنه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاوي موضوع راپورته کړي. ټام ویسټ ویلي د طالبانو دریس تر هغه په کور دننه او بهر نشي بهتره کیدلی څو چې د پوینا دوی تر یو میلیون زیات نجونو ته د ثانوي او لیسې دورې د زده کړو اجازه نه ورکړي چې د نجونو اساسي حق دی او یا خزو ته له کوره بهر د کار کولو اجازه نه ورکړي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي په دې مرکه کې په افغانستان کې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د شریکي هڅې احتمال رد کړی او په وینا یې فکر نه کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ دي په عملي توګه په کومه برخه کې شراکت رامنځته شي. دغه په وینا طالبان د دوهې د تړون له مخې ژمن دي څو ډاډمنه کړي چې د افغانستان څخه به امریکا یا د امریکا متحدانو ته ګواښ نه پیښیږي.
د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیم زای چې د پاکستان د لاهور په پنجاب په هنتون کې د ماسټری زده کړې کولې ل تیر یوې اونۍ راهیسې ندرکه شوې دی. د کورنۍ غړي وایي د تیر اونۍ د پنجشنبې په ورځ ل دوی سره وروستۍ اړیکه شوې او ل دې وروسته بیا تر ننې د مړیو ژوندۍ درک نشته. د ننګرهار په هنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر استادان وایي چې استاد لیس په یاد په هنتون کې د ماسټری برنامې د دریم کال سمستر محصل او په دولتي بورسي هلته زده کړو ته تللی و. د طالبان د لوړو زده کړو او بهرنیو چارو وزارتونو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستان په لاهور ښار کې د ننګرهار پوهنتون د یو استاد د تری تم کېدو ادعا. د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي استاد لیس عبدالرحیمزي د پاکستان د لاهور ښار په پنجاب پوهنتون کې د ماسترۍ زده کړې کولې، خو اوس کورنۍ د نوموړي د تری تم کېدو ادعا کوي. د استاد لیس مشر رور قیس عبدالرحیمزي آزادۍ راډیو ته ویل چې نوموړي د تېرې اونۍ د پنجشنبې په ورځ له دوی سره وروستۍ اړیکه نیولې او له هغه وروسته بیا تر ننه تری تم دی.
څو ورځې سوې د تماس ونهنی وو، موږ ویلې کېدی سي څه درس به وایي یا به څه مشکل وي، تماس به ونیسي. په تمه ولو تماس یې ونهنی وو او بیا دا درې ورځې مخکې ما بیا د هغه له صنفیانو سره په تماس وسولم. بیا مې هغوی نه غوښتنه وکړله تر څو هلته په پوهنتون کې پولیسو ته مراجعه وکړي، پوهنتون ادارې ته مراجعه وکړي. هغوی همداسې وکول، د اتاق چک، امنیتی کمرې چک سولې، ټولې هغه اډې چې په هغه ته راتللې تورخام ته چک کړل. له دې نه وروسته موږ بیا ترافیکي حادثات، کلینیکونه، دا ټول جین هم چک کړل، خو د استاد په اړه څه معلومات ونه شو.
د ښاغلي عبدالرحیمزي په وینا له دې پیښې وروسته په لاهور کې د استاد لیس ملګري استادان د پولیسو سیمه ییزو ادارو ته عرض شوي دي، خو ورته ویل شوي چې دا ستونزه دې له ډیپلوماتیکو لارو حل کړي. نوموړی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې د ورور په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. نوموړی وایي دی نه پوهیږي چې آیا استاد لیس په پاکستان کې کومې استخباراتي ادارې ترای تم کړی او که د مافیا کومې ډلې تښتولی دی. ښاغلی عبدالرحیمزی وایي چې ورور یې له قانوني اړخه هلته هیڅ ستونزه نه درلوده او نه یې د کوم سیاسي ګوند غړیتوب درلود، او زیاتوي چې نوموړي یوازې له خپلو زده کړو سره کار درلود. په همدې حال کې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي یو شمیر استادان چې نه غواړي په دې راپور کې نومونه خپاره شي تاییدوي چې استاد لایس له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې نادرکه شوی دی. دوی وایي موضوع یې اړوندو ارګانونو او همداراز په پیښور کې له افغان قونسلګرۍ سره هم شریکه کړې ده. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه په کابل کې د پاکستان د سفارت نظر هم واخلو، خو مسؤلینو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت هم په دې اړه له ژمنې سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د یادولو وړ ده چې د ننګرهار پوهنتون زیات شمیر استادان په ګاونډي پاکستان کې د ماسترۍ او دکتورا په زده کړو بخود دي. د ننګرهار پوهنتون استادان وایي که د طالبانو حکومت د دې ډول مسایلو د بیا تکرار مخه ونه نیسي نو دوی اړ دي چې له دې وروسته په پاکستان کې زده کړې ونه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس په اوکراین ته ورشو. د روسیې ولسمشر په دې وروستیو کې یو نوی جنرال په اوکراین کې د روسي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکلی دی. دا جنرال په 2020 کال کې د بشري حقونو د څار سازمان د سوریې په ادلی ولایت کې د روسیې د پوځ د بمبارۍ پر مهال په پراخو بشري سرغړونو تورن کړی دی. تفصیل به د احمد تکل نه واورو.
سرګي سوروفیکین هغه جنرال چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نوې ستراتیژي به په اوکران کې پلي کوي، د بشري حقونو د څار د سازمان د یو راپور په اساس په تاوتریخوالي او وحشیګرۍ کې نوم لري. د راپور لمخه جنرال سوروفیکین په سوریه کې د روسیې په پوځي عملیاتو کې پر ملکی وګړو په بمباري او په 1991 کال کې په مسکو کې د پخواني شوروي اتحاد د مشر میخائیل ګورباچوف پر ضد د ناکامې پوځي کودتا چې د شوروي پر ضدل یې چټک کړل د شندولو پر مهال د دریو ملکیانو په وژنه کې ونډه لرله. اسوشیتد پرس خبری اژانس راپور ورکوي چې په یو بمی حمله کې د کریمیا د ټاپو وزمې او اوکراین ترمنځ د ستراتیژیک پلن له الوزولو چې له کبله یې روسي ځواکونه له لوجستیکي خنډونو سره مخامخ شول او همداراز په اوکراین کې د روسي ځواکونو له شاتګ وروسته شپږ 50 کلن سوروفیکین په اوکراین کې د روسي ځواکونو د قومندان په توګه ټاکل شوی. د پوځي چارو د شنون کې احمد جان اندړ په باور د جنرال سوروفیکین ټاکنه به دا جګړه اوږده کړي.
د روسیې دا عمل د دې سرګندوی کې چې دوی غواړي په اوکراین کې هم د ظلم، وحشت او بربریت د لارې بریا لاسته راوړي. نوموړی جنرال چې په سوریه کې هم ډیر وحشت او ظلم کړی ده او یو د ناقصینو د حقوق بشر څخه حسابیږي او همداسې په 1991 کې کومه کودتا چې د میخائیل ګورباچوف په ضد شوه هلته هم ځینې اعتراض کوونکي وژلي دي. زه باور لرم د دغسې قومندانانو ټاکل د جنگ دغه لړۍ نور هم اوږده کوي.
د روسي رسنیو د راپورونو له مخې سوروفیکین ظاهرا د ترلاس لاندې همکارانو په منځ کې ډیر محبوبیت نه لري. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې هغه خپل ترلاس لاندې یو پوځي وهلی ټکولی او یو بل یې په ډزو وژلی دی، خو څېړونکو په دواړو مواردو کې د سرغړونو شواهد نه دي موندلي. مګر په عین حال کې د چچنیا دیکتاتور مشر رمضان قادروف نوموړی د یو واقعي او ځواکمن جنرال په توګه ستایلی دی. د اسوشیټډ پرس خبری اژانس د راپور لمخه د بشري حقوقو د څار سازمان په 2020 کال کې په خپل یو راپور کې سوروفیکین د ولادیمیر پوتین او د سوریې د ولسمشر بشار اسد ترڅنګ د سوریې په ادلب ولایت کې د روسیې د پوځي عملیاتو پر مهال له بشري حقوقو په سرغړونو تورن کړای دی. روسیې په وروستیو څوونیو کې په ټول اوکراین کې مرګونو حمله ته زور ورکړی چې د پوتین په وینا هدف یې په اوکراین کې د انرژي د تاسیساتو د بنسټونو او د پوځ د قومندې د مرکزونو لمینځ وړل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې د کوړنګل جګړې ځپلې اداره د ژوند له هر ډول اسانتیاو بې برخې ده. د زیاترو جګړو او بمباریو په وجه دغه دره د مرګ د درې په نوم مشهوره ده، خو اوس یې ځایي اوسیدونکي د ژوند د تیرولو لپاره سړک، روغتیایي مرکزونه او نورې اسانتیاوې نه لري. جزئیات په دې راپور کې.
عبدالخالق د کوړنګل درې د لوی کلی اوسیدونکي دی، وایي په سیمه کې په زرګونه خلک وسیږي، خو ټول د ژوند لومړنی وسانتیا او بی برخې دي.
موږ دې ساحه کې ډېر سخت مشکل لرو، خاص کر د مکتب ډېر مشکل لرو، مکتب هم ډېر خراب شوی دی، او د کلینیک مشکل لرو، هسپتال نه لري، دا شان دا سړک دی، د سړک مشکل لرو چې سړک موږ دغه اساسي توګه برابر شي، او د مخابراتي د ټلیفون دا مشکل لرو چې باید موږ دلته پایه ولګي. موږ دپاره
د ځایي اوسیدونکو په وینا چې د نړیوالو ځواکونو د شتون پر مهال او له هغه راوروسته دې درې ډېر زیانونه لیدلي، او داسې کور په کې نشته چې هغې په جګړو، بمباریو او توپچي بریدونو کې یو یا دوه کسان له لاسه نه وي ورکړي. حسن خان:
دنه بعد دا کړنګلا کلی دی چې څه ده، د بره څلور سوه شهیدان ورکړی شوي دي، او ډېر بېوزله خلک دي، یتیمانان، کونډې او مهمین.
احمد الله راته وویل په تیرو شلو کالو کې کړنګل دره د آبادۍ او پرمختګ په برخه کې له پامه غورځول شوې وه، اوس له طالب چارواکو غواړي چې سرک او نورې ټولګټې ودانۍ ورته ورغوي.
تیر نظام کې د کړنګل ته چا پاملرنه نه ده کړې، اوس موږ عمارتنه دا غوښتنه ده چې زموږ د دې کړنګل سیمې ته پاملرنه وکړي، سرک په باره کې، کلینک په باره کې، نور داسې خاص دغه د موبایلونو دا ستنې چې دي د دې په باره کې موږ ټول پیشنهاد لرو چې موږ ته دا کارونه وکړي.
طالب چارواکي هم منی چې کړنګلې د نړیوالو او افغان ځواکونو خلاف جګړه کې مهم سنګر وو، او همدا وجه ده چې له سرک او نور اسانتیاو بې برخې پاتې شوې ده، خو دوی به یې ستونزې د حل کولو لپاره خپلو مشرانو ته ورسوي. د کونړ سرپرست والی مولوی احمد طه آزادی راډیو ته وویل:
عام خدماتو ته دلته ډېر اشد ضرورت، سرک ته ضرورت، شپخانې ته ضرورت، ته انشاءالله دا غوښتنه به دې خلکو مخامخه خپل رئیس الوزرا ته او خپل مشرتابه ته رسوو.
د کونړ سرپرست امنیه قومندان مولوی عبدالحق حقانی بیا مؤسساتو او ساختماني شرکتونو ته د کړنګل په ګډون د یاد ولایت هر برخې ته د تګ او هلته د کار کولو ډاډ ورکوي.
موږ ټولو مؤسساتو ته ډاډ ورکوو چې د کونړ په ټولو ولسوالیو او درو کې چې دوی د آبادۍ او د خیر او د ښېګڼې کارونه کوي، موږ ورته پوره د امنیت اطمینان ورکوو.
کړنګل د کونړ مرکز اسدآباد لویدیځ ته د نخترو په ګډون پر ډول ډول شنو ونو پوښل شوې زرغونه دره ده، چې د څوکۍ ولسوالۍ، دیوګل، د نارنګ ولسوالۍ باډیل او د چپې درې ولسوالۍ سره غرنۍ لارې لري. نړیوال ځواکونو غوښتل چې یاد دره د څوکۍ او چپې درې ولسوالۍ سره د سرک په وسیله ونښلوي، خو جنګونو یې مخه ونیوه. د یادونې وړ ده چې په 2006 زیږدیز کال کې نړیوالو ځواکونو په یاد دره کې یو پوځي مرکز جوړ کړ، خو پرې د زیاتو بریدونو له امله په 2009 زیږدیز کال کې د کړنګل پرېښودو ته اړ شول، او له کړنګل څخه راوتلې له ټول کونړ د وتلو پیل شو.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس به د افغانستان په سویل کې اروزګان ته ورشو. افغان پرمختیایي مؤسسې اروزګان کې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. افغان پرمختیایي مؤسسې یا ای ډی ای په دغه ولایت کې خلکو ته د کار په بدل کې پیسې ورکوي. ځای مسؤلین وایي یادې مؤسسې دغلته د سیلابونو د اوبو د مخنیوي په موخه سلګونه متره استنادي دیوالونه هم جوړ کړي دي. پورت وخت کې ځای خلک او طالب مسؤلین بیا د غوښتنې کوي چې دغلته دي ټول مؤسسې د کار په بدل کې کارګرو ته پیسې ورکړي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
ای ډی ای یا افغان پرمختیایي مؤسسې د یو نوي پروګرام له لارې په اروزګان ولایت کې سلګونه کسانو ته د کار دغه زمینه د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او چورا ولسوالۍ کې برابره کړې وه. په اروزګان ولایت کې د افغان پرمختیایي مؤسسې ولایتي مسؤل محمد نعیم محمد وایي دغلته شپږ میاشتې 1250 کسانو ته د کار زمینه په بیلابیلو برخو کې برابره کړې ده. نوموړي وایي دغه کسانو ته په میاشت کې 8000 افغانۍ ورکولې چې تر شپږ میاشتې زیات کار و.
مرکز ترینکوټ خورما ویاله سدرې 3.8 کیلومتره ویاله ده، پاکاري شوې ده. چې په دې کې یو زراعته یا غریبو کسانو د شپږ میاشت په موده کې هر نفر ته د په آخر د هر میاشت کې 3500 افغانۍ ورکړل شوي.
محمد غراز یتویچ په چوره ولسوالۍ کې 1450 متر او په مرکز ترینکوټ کې 1250 متر استنادي دیوالونه هم د سیلابي اوبو د مخنیوي په مخه جوړ کړی دی. بلخو هغه کسان چې مخکې بیکاره و اوس د افغان پرمختیا موسسه له لورې ورته د کار زمینه برابره سوې خوشاله دي.
اسم من محمد رفیق دی د کوم چوری ولسوالۍ د کلرا سیمه اوسیدونکو. دا د مشته په میاشت کار وغځې دی په دې بدل کې مشته پیسې راکولې. د میاشتې یو پلاخو وزر اته زر وسلوې موږ دونه اړتیا ورته درلوده چې دغه پیسې نه وای چې داسې چې موږ سه خپل سرایون یا ځمکې ګرو سوي وای موږ د ځای پرې را رسوي وای موږ بېخي د لاس په لستوڼي ورته مجبور وو چې موږ دغه کار وکړو بل څه چاره نه درلوده موږ دغه کار سره ډېر خوشحاله یو.
ځایي طالب مسلم د افغان پرمختیایي موسسې د دې اقدام څخه هرکلی کوي چې خلکو ته د کار په بدل کې پیسې ورکوي. د دغه ولایت والی مولوی محمد علی جان احمد د یادو پروژو د ګټې اخیستنې پر مهال له نورو موسساتو هم غوښتنه وکړه چې خپلې مرستې د خلکو ته د کار په بدل کې ورکړي.
د خلکو کورونه اوبه وړل انسانان پکې په شهادت باندې ورسېدل نو دا زمونږ او تاسو نه ډیر غټ کومک غواړي ډیر غټه توجه را نه غواړي. مونږ او تاسو به دغو خلکو هغه ستونزو ته رسیدګي کوو چې کومې ولس غواړي.
ځایي خلک هم نړیوالو خیریه موسسات ته وړاندیز لري چې خلکو ته د کار په بدل کې پیسې او یا هم مرستې ورکړي. دوی په دې باور دي که چیرې خلکو ته د کار په بدل کې مرستې ورکول سي نو له یوې خوا به مستحق خلکو ته مرستې رسېدلې وي او بل خوا به هم د هیواد په بیا رغونه کې مثبت ګام پورته سوی وي.
د خبرونې په دوی منیمای کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو خو تر هغې وړاندې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
موږ له دولت څخه دا هیله لرو چې شبکو ستونزه حل کړي اوس خو هغه د شبکو دوله خو اوس هغه بانې ختم شي چې د شبکې سوځې پکې جان کرانه دي ټلیفونان سم کار نه کوي فیسبوک سم کار نه کوي بیا نو پکې جان ته سر لوړ د کار نه راته کوي.
سره په دې د هلمند ولایت نومر سین ته تاسو ته پیغام پریږدم. د ځینې مجاهدین چې دي چې یو وخت یو وخت ترافیک لار منډه کړي دوی نور ولاړ سي بیا پر چپل اسمن خپل موټر وزغلی مخته بردل ته ورسي. نو دوی ته زه د خوښ لرم چې اول قانون تاسو خپل ځمانه جاری نه کین او په ولست هیڅ ملان نسته او بل جدي په دمیلو په دغه کې د مجاهدین چې دي د خلکو د څه مشکل په شی ولې د موټر بد زغلی په میلو په شان کې د خلکو پر شان منی دولي کوي تکي د خلکو شان د دغه خلاص لپراتین. دوی ته خدای خوښ لرم چې په دې کې تکبر لوی راځي باید چې موسایل کرا کرا بیا د سی په میلو د خ پر شروع کی په غنګونه کې څه کرا احتیاط کی بیاج د هچاته د غنګونې سوته بیا چاواره واکې څغره ولکنه خپل کار دی.
زه احمد شاه د المن ساکلات صدا خبر کوم رور چتسي د ساکلا ولسوالۍ ته ندمبر علي ند ولسوالۍ بازار لا د سکندو کپار د بازار لا ندمبر ند رور تسي د لوړپور چارواکس مر د هيله ارزو د چم ساکلا ولسوالۍ ته تسيو نظر وکي ادم خبرتي شبکې چې دیدم سم کار نه کوي سارا کې خوګر سره کې کار نه کوي پر مخ ګر سره کې کار نه کوي وروره.
سلام علیکم د ازادي راځو ټول کارکونکو ته د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. یله کوم چې زما غږ د اسلامي امارات او د نړیوالو مسول غوغو ورسوي د خوست ولایت د وچ خوړی څخه امین الله د ولزای له تاسو سره په تماس کې یم. زموږ په دغه سیمه کې اوسه او کورنۍ اوسېږو او پیل حال د دیپا وزارت په زمکه کې اوسو غواړو چې زموږ ستونزې اسلامي امارات په جدي توګه پاملرنه وکړي او ډېر غریبان خلک لرو د زمکه نشتوالی عادرین نه لرو مکتب نه لرو خلک مو ډېر غریبانان دي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422114201. شمیره بیا تکراروم 00422114201.
په دې خبري خبرونه کې زموږ خبري مطالب هم دلته پای ته رسیدي. خو که چیرې تاسو خبرونه نه وی اوریدلې، کولای شئ چې د ازادي رادیو په پانه ته ورشي، چې په دې azadi.com د هلته دغه مطالب ووري وګوري او ولولي. اوس هم ورزو د ازادي او اوریدونکو پروګرام ته چې تاسو ته خبرو